یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز بولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تروي وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکین د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتلژه دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیس د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشتلژه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزه او ماشومانو سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار دی او کم راستونه رسیږي له لوږې او یخنۍ به شایي ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلو سو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلس لوبډلو ترمنز سیالۍ پیل شوې وی چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانې د سیدا سیالۍ بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځې راهیسې پیل شوې وی چې د مرکز اسادآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سموږهغه ازادي راډیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي خو د مخکینی کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتګ بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی ده چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتنۍ خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د ترسره شوي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمعې پر ورځ له صدارت د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له صدارت یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:16 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې فرانسې او جاپان تایید کړه چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسان یې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې اوس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کول. په عربي ریپورټ واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدلی شي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 2:16 او د FM په 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورټ د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاستون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. د لومړۍ ناستې په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل ترسره سوله، دغه غونډې ته د ملي مصالحې عالي شورا وینا وکړه. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دوی چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس رستونسي. دوی چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم څرګندونه وکړه. امرالله صالح وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جګو جګړو ته وه. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړې. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د انسب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې انسب،
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو. د غونډه نن په کابل کې ترسره شوه. پکې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پیل شي. ټاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پیل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت طالبانو او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني وژنه وروستۍ وژنه وه چې پرونی مړی په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. له هغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوي فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. د دغه هوکړه لیک له مخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو له مخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریا او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې له ګډون وروسته هغې ته لیوالتیا ډېره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل سو. د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نوموړي وویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 380 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل له برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کېدو موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښود چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د برتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14 ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولی پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه ده لیدلې چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګیري وایي پخوا د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې تر اوس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ ایستل شوي، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناستي. په دې رپورټ کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون تا د نورستان لانه امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی، اکثر د یو کورونا او یو افرادو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ چې په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه و خپور کړ، زموږ معذرت ومنئ. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې، هغه خپرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو او داسې ولسا کار چې به وو نو موږ په کلي کې ته واچله رو اته واچله به مخې ورکولې چې ورا شل نهار شل نهرنګ نه پاڅوه ټینګته شه را پاڅوه نو آباد را پاڅوه دا خلک را پاڅوه چې راشي دلته ولې له بند.
حاجي فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سړک چې واچېده دا دولت نه دی شته، کلتا به مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې جناب ډلې ډلې جوپی جوپی په میاشت کې به بندېدل او شری کار دې کړو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول، کله به خپل دې ځای کوو او هغه دغه د کامدیش سړک چې دی دا پاشر وتلی دی، دا کانال چې دی دا پاشر وتلی دی، دا پول او دا سړک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا پاشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و، د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا بیا د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې اوسیدونکي محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو ولا چې مونږ هغه ډوډۍ د کور راوړې ده، سنګوري بم د کور وشه ډوډۍ خوړل له خبره ده چې هغه سرک مواله ده په وسه سرک وینه ده، د پیج سرک وینه ورو ده کندې کندې ده، د چغه سره دا وینه کندې کندې په دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه ته وطن ښکاري.
خلک وایي پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بېلابېلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې په کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کنډکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا وال وایي دا چاره تر ډیره په امنیتي ځواکونو کې د بې نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د سبرخېده چې دوی به د یوې نامسؤول وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځانګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسېدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص درشي لیدلې ده، په دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولی چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي ګډ وډ نظامي لباس کا لایوې خو خلکو ته ستونزې جوړوي، له بلې خوا په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې وخولي د لویو موټرو څخه په لویو لارو کې، که چیرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والي محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هماغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته یې زیان راوسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډی چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل یو تفریحي موټر همدا سهار په 6:30 بجو وچاودېد. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسېدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ور رسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا 10 کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې چاودنی لشدتا پزمک الویدله کسام دیر نده جوبل خو مواقتا نیه وگونو کار پریخه. ده نشویل خاروال جان کوپر رسنه تو ویل خواه چه سیما که دیر خلق نول. موگ با پلچون کوه و محکمه تا انتظار باسو خوشکر کوه چه دیر خلق پسیما که نول. که چیر تا داده جمعه مازیگر پینزه بجی وای بیا با بل دول پیغامو. ده تنیسیا ایلات مرکز نشویل پا تیرا بیا ده خار دا سیمی چه پکی چاودن نشوی ده سیلانیانو ل مرکزونو گرد.